دا مشال لړی دا او دا محل په پیښور کې د ګرمۍ دولس بجې ده. دا مشال لړی په دې خبري غړی کې ز ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کړي وای. په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د پرلت حال لکو. دا به هم باوري چې د پاکستان حکومت د بورډ امتحانونو نیټه اعلان کړي. د پاکستان، چین او افغانستان د بارونو چارو وزیرانو د ګډې غونډې راپور هم اوریدی شي. په خبرونه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي د 2009 تین په پړاو ځانګړی رپورټ هم لرو. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ.
سرټکی د جنوبي وزیرستان په مکین کې ځای خلکو د ماین په چاودنې کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلت والې دي. د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د بورډ امتحانونو کولو فیصله کړې. ټاکل شوې نن د افغانستان، چین او پاکستان بارنو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان په مکین کې ځای خلکو د ماین په چاودنه کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلت والې دي. د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنګي بادینځي کې سوي چاودنه کې درې ماشومان وژل سوي او دوه زخمیان ول. د پرلت ګڼډونوالو پښتون ژغورین غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسجد بیگم شال ډی ټول چې په پرلت کې د ماشومانو مړي هم یو شدي، هغه د خپل غشتونو پاړه وویل
لینڈ مائنز دی دوی ٹیمونه اوس پکار دی چې دا دوی را سره لاړ شي دوی بیا ته صفه کوي. دوه خبره ده 14 پیکج دی در علاوه زموږ په علاقه کې دلته ډرون را چکی خرابه په مو بانک کوي او بل هلته زنه دوی مرشی دی بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دی یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو.
خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال بیگا مشال لیډو ته ویل چې حکومت له پرتوالو سره خبرې اترې کوي او د هغو ټولو غوښتنې منلي. خو د ده په خبره د سربیرم هغو احتجاج ته دوام ورکړي. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د ترګریزې جګړې پر مهال ماینو نقشه کړل شوي چې د چاودنو له وجې په لسګونو کسان پکې معذوره شوي هم دي چې زیاتره ماشومان دي. د پاکستان فوج ویلی په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړي شخصي بم په چاودنه کې یو عسكر وژل شوی دی. د فوج اماډي کویداري آی اس پی آر د جون پر 2 نیټه په یو بیان کې ویلي چاودنه کې د کانګورم په سیمه کې له امنیتي پوسټ سره نږدې شوی. په بیان کې د وژل شوی عسكر نوم وقاص احمد یاد شوی چې عمر یې 26 کاله دی. فوج وایي تر پیښو وروسته د لټون عملیات پیل کړي. د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د 9، 10، 11 او 12 امتحانونو کولو فیصله کړې ده. فیصله پرون په اسلام آباد کې د تعلیم وزیر شفقت محمود او مشر کې د ټولو سپو د تعلیم وزیرانو په غونډه کې وسوه. د دې وروسته خبري غونډې ته شفقت محمود وویل چې لز د کونکو به امتحانونه د ریاضي ترڅنګ یوازې په اختیاري مضمونونو کې اخیستل کېږي. د دې پهنا د دې هدف د کونکو لپاره اساني پیدا کول دي. د تعلیم وزارت د کورونا وبا د درېمې څپې خبرېدو له کبله د اپریل په میاشت کې د ای لیول پرته نور ټول امتحان ول. حکومت دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د چارواکو وینا په دې هیواد کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر ورځ تر بله کمیږي. پاکستان او تاجکستان په بیلابیلو برخو کې 12 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د تفاهم د یادښتونه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمون د پاکستان د سفر پر مهال پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شول. د دواړو هیوادونو چارواکو د وزیر اعظم عمران خان او امام علي رحمون په موجودګۍ کې د دفاع، تعلیم، فرهنګ، مؤسساتو او تجارت ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. تر دې وړاندې تاجک ولسمشر اسلام آباد ته له رسېدو سره سم له عمران خان سره ملاقات وکړ. وروسته ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې پیاوړې شي. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وتو سره سیاسي جوړ جاړی ونیسي، نو ویره ده چې افغانستان بیرته له بې ثباتۍ سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین پرون په بیجنګ کې د خبرې غونډې پر مهال وویل د غونډې کوربتوب به چین کوي چې د ده په وینا د باور پیاوړي کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. چین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته اندېښمن دی چې حسینه ورسره د سیمې امنیت او ثبات ګډ وډ نسی. ټاکل شوی ده چې ټول بهرني ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه وځي. د مشال لیډو خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مده مشال لري نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. خبرونه دونکو کچر را سدروان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په جنوبی وزیرستان او د بنو په جانخېلو کې د ورشو د وژنو پر ضد په پرلتونه لا هم دوام لري. په دې سیمو کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیاتې شوې، خو ورسره د ځایي خلکو احتجاجونو هم زور اخیستی. د خلکو ویره څه ده؟
خلک دا غواړي چې یاره چې امن راشي، چې هغه وخت بیا دغه حالات چې کوم مخکې وو چې هغې طرف ته لاړ نشي.
د خیبر ضلع ځینې چارواکي وایي چې د تعلیم د ودې لپاره چې جینکو ته کومې وظیفې ورکول کېدې هغه اوس درېدلې دي. چارواکي یې وجه څه یادوي؟
دا 30% کنده دی ملو نو آغا دا سی دا چه چه تا لار شنادکار که فرق تی یا زمین دا پیچره نه چه تا پا شنادکار که فرق را گلی دی.
سمو دا وړاندې د شانګلې د شپاړس کان کیندونکو مړي په یو ډلهییز قبر کې موندل شوي ول چې پر ضد یې خلکو احتجاج کړی، خو د حکومت تر ژمنو وروسته دوی احتجاج ختم کړی وو. آیا هغه وعده پوره شوې؟ شننی او تبصری هم د خبرو له مشال راډیو سره وسه. مشال اړیتا تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې خښ شوی ماین په 14 کې درې ماشومان وژل شوی او دوه زخمیان دي. د پیښې پر ضد ازای خلکو په مکین کې د فوج د مرکز مخې ته پرلت او وهلې دي چې پکې یې د وژل شوو ماشومانو مړي هم ایښي دي. دوی د سیمې له ماینونو د پاکولو، هلته د امنیتي پوستا بل ځای ته د منتقلولو او وژل شوو ماشومانو ته د شهدا پیکج له مخې مالی مرستو ورکولو غوښتنې کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دوی د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منلې دي، خو د دې سربیره هم هغوی پر لته دوام ورکړي. نور تفصیل له سیمې نه د اشتاک مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمه تنگی بودین زیکشه پا ماین چودنه کشه وجل شوی دی دره ما شمونه مڑی و سارا ماسید کوم دی مکین پوزی بریگیڈ امارت مخیطا پا احتجاجی در نکشه پلاتای واحلیه دی. ماسید کوم دگی احتجاج تا ویلی مجبور شوی دی پشتون جگورنه غرزنگ گڑای علمزیب ماسید پا دگی براکشه مشال ریڈیو تا وویل.
پا اولی جون بانده دلتا پا تنگی بدینځای تحصیل لدا کې پامی 14 چا غلند ماینز ورتوای دغه وشوله چې په هغه کې درې بچان شهیدان شول او دوا پکې زخمیان شول. دغه درې بچان چې کوم دي شهیدان دغه د لاشونو سره جسدونو سره امور دلته پلاته والی دي د مکین بریګیډ بخامخ. دا فرست یو احتجاج دی چې په لند ماین په وکټم باندې کیږي. د دوی پر انصاف وختل کیږي ولې چې ډېر سړي شوی یو سي خلیدا مسعود علاقو کې په یو سل باندې پرتلسمه واقعیا ده چې دغه کیږي. په دا کې یعنی په 300 نو زیات بچان او زرانا او بډاګان دغه شکار شو. موږ سره چې کوم ډیټا ده تر 15 شپور کسان چې کوم دی دغه شهیدان شوی دي.
احتجاجي درنیک شه د مسجد کوم سغ وشتنه دي دا هم د علمزیب مسجد نه وار وای.
موږ د دوی سره مذاکرات چې کوم هغه ناکام شو. دوی غشتنه زموږ نو منل ته موږ غشتنه دا ورته شې شولې دا ته لند ماینز دي د دوی ټیمونه اوس په کار دي چې دا دوی سره لاړ شي دوی بیا ته صفکه وي. دوه خبره ده 14 پیکج دي 14 پیکج هغه پیکج چې هغه کوم په پنجاب کې د تیلو چې کوم غلا کون کې دی بلکې پانه هم زیات پکدا کار دی چې دا خو دوی د بمونو کې الوزي دي. صدر علاوه زموږ په علاقه کې دلته ډرون راشکی خامخا پښتون کامیو پښتون چم دي روایت لرو دا به بمو بند کوي او بل هلته ځنه دوی مورچی دي بالکل پکلی په میانس کې جوړ کړی دي. یو په ځای په متبادل موږ ځای درکو هغه ځای چې تاسو یو نه لاهم شته تاسو چې کوم خپل نگرانی وی کولای شي او زموږ د میانس به تاسو پوسټونه ختم کوي.
مشال ریډیو چې د درې ماشومونه مړی سارا د مسجد کوم احتجاجی درنه په باراکشه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سارا تماس ونیولی اغوی وویل
پرون مم دا کړو بیا مته ایته به مرلې غلې کور ولا وی چې را کوم چې صدا غو کو خو کوم خو خبر نه ده د بدرې لکان دی او په تشتنه چې څو د غیب هلانکه خبره چې کوم جایز وي جانونو مې امره کیته و جره د چک پوسټ ته دلته چرته یو هغه هم مونږ خبره تر وکړه چې را ټیک ته چک پوسټ مونږ تورزه کې دغه کو بل خبره و درون ولا ڈرون آلریڈی آئی جی صاحب کڑو چیئر دا مسئلہ چار نہ کڑے وش والا بس خبر ختم شو ڈرون وش والا پیکج معاوضے والا چکم گورنمنٹ عام دغه والا اسپیشل دغه والا چکم داس آزاد کی عام ورته ټول کڑے وہ اگریم شو تیار شو جنازام تیار شو والا بس پتہ نہ لگی خبر ہے ٹول اگری شو اور ارے تم غسم تیار ہو ہم ننور سر کو دا سار کے چہرہ دا ڈی مائننگ دا سیزن دا تیز اول وار ٹیوٹا مونگ ٹول خبر ہے سر ورسر کڑے
مولانا جمال الدین چی دی سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ ہم دا یہی چے کدے ماسی دے پسیمو کشے پمزکا کشے خواندی مائنونا حکومت صافا نکڑل بیا و ماسی دے قوم خپل وطن یور بیا پاکستانی پہنچتا ور پرشولو بنے مجبور وی
او حکومت چکیم دا کنا بس گسرا دا شای و نخلی نو زد دا وی نها چے دا وزیرستان و دے امن بزوی بنے دے بد امنے سبب گرزی دا غا موجودہ خالقو دو ٹول وزیرستان پریش دی زکان چې څوک هم نشي برداشت کولای چې دای خپل بچای وبزه تلاجی یا سکول تلاجی یا دګونه تلاجی چې هغه نوې لا شرطه ملويږي او بم ودای ورزاولوي
د ماکین نتیجاجی درنه مشرانو دا هم ویل چې په ماین 14 کې وجل شوی د درې ماشومونه مړی و ترګي وخت پورې خاورې ته نس پوری چې در سمرا پورې د پاکستان حکومت د دوی غشتنه منلې نه وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال اوریتا تاسې غوږی د خیبر پختونخوا بنو په جانخیلو کې د یوزای مشر د وجل کېدو پیښې پر ضد نن په سلورمه ورځ هم احتجاج دوام لري. ملک نصیب وسلاوالو په ډزو وجلې وو. په پرلت کې د ملک نصیب مړې هم ایښودل شوې دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د وژل شوي مشر قاتلان دې ونیول شي او حکومت دې په هغه تړون عمل وکړي چې له ورسره یې د مارچ په میاشت کې لاسلیک کړی و. په تړون کې حکومت سیمه کې د وسلوالو د پاکولو ترڅنګ ځینې نورې ژمنې هم کړې وې. د بنو کمشنر او نورو چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې تړون عملي شي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې وو.
د بنو په جانب سلو کې د یو مشر تر وزل کې دوه وروسته پیل شوې احتجاجي پرلت دوام لري. د سیمې خلکو د مئی په 1 نیټه له هغې وروسته دغه پرلت پیل کړ چې نامعلومه وسلوالو د جاني خیلو یو مشر او د کمیټې غړی ملک نصیب خان وواژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کړی. غوښتنه کوي چې حکومت په سیمه کې امن راوستو په اړه پر شوې لیکلې تړون عمل وکړي. د جاني خیلو یو مشر ډاکټر نور محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وړاندې هم لیکلې تړون شوی و. حکومت هم هغه ژمنې پوره کړې.
میز د حکومت نه یعنې دا غوښتنه وکړه چې ته متوشه یا په جاني خیلو کوم کې چې په امن باندې تو کوم قدم اخیستی دی ځکه چې دینه مخکې میز بار بار دا اعلانونه کړي دي چې مو چې کیما دوکانه یعنی درنا متوي کړی ته مو درنا ختم کړی نه تو ځکه چې مو ته غوښنی ولا و چې ودره ته مو ته کیم انداز باندې یعنی دا امن رکبي او هغه دوی درې وسه مخکې تو ستا پاته و چې اف سی زیاور دې مو ون ټیک ته د حکومت سره وي خو دې زیاور دې مو هغه یې شهید کا اونم دا غسلای چې د کیم پروت یا ملک نصیب او چې د دې دغه جرګي غړی هم او دې می سره په دا جرګه کې هم او دا چې کیما دوکانه پرینا بلری دا شهید کا چې زه په دې علاقہ کې نو رسیدې بینې ته ول نه غوړ امن غوړ.
دا جانی خیلو اوسیدونکو په مارچ میاشت کې هم د څلورو ځوانانو تر وژنې وروسته پرلت وهلی و چې پکې یې مړی هم ایښودلی ول. وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې سیمه به له وسلوالو پاکیږي او امن به راوستل کیږي. په دغه تړون خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکو برخه اخیستې وه. د پرلت یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې یو فعال غړی ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرلت به تر هغې روان وي تر سو چې سیمه کې د امن باوري کولو پوخ ډاډ ورکړل شوی نه وي.
خو دغه درنه نور غوښتنه بیا خو نه دي. هغه غوښتنه د څرنګ په هغه وال درنکشه چې حکومت لوري په هغه پوند ساينین شي وي چې موږ په توڅ کې امن ورولي. موږ خو نن غوښتنه د چې بیش کې د امن روشي د شتګدي د مال نه یو بلل شي د وطن کې د خوشاله زیره د پوره په چار د چاملي قدم کوست شي په هغه کې نن تمر ستر یست یا پوتر غلې ده یا ناکام ده.
دا جاني خلو دغه پرلت پاړل وړپوړه امنیتی چارواکو چنای غوختل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې کمشنر بنو او نور اعلی چارواکي له جاني خیلو مشرانو سره په مذاکراتو لګیا دي. د دوی سره شوی تړون ژمنې به پوره کیږي، د امن باوري کولو لپاره ګامونه پورته کیږي، خو دا یې نه وویل چې کم ډول ګامونه یا اقدامات یې کړي. پرلتوال وایي چې حکومت نه یوازې په سیمه کې دا امن باوري کولو پوخ ډاډ غواړي، او دا ځل دې د دوی په خبره سیاسي ګوندونو مشران مذاکراتو کې شامل کړي، دا غوی ډاډ به غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، جانی خیل، بنو.
د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او د بنو په جاني خيلو کې هدفي بریدونه چې لزګونو کسانو ته مرجوب لا اړولي، د دې سیمو اوسیدونکو او منتخب استازو اندېخني سرګندې کړې دي. د اپوزیشن ګوندونو غړي وای چې دغه مسله سو واري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې راپورته کړی دا، خو د دوی په خبره حکومت دغه بریدونو د مخنیوي صلاحیت نه لري. بلخوا هم د دې سیمونه منتخب د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا دغه تورونه ردوي او وای چې حکومت یې دغلته مکمله عملداري لري او فوج تر ډېره حده امنیت پر ځای کړی دی. نور تفصیل د اسرار لمومن په دې رپورټ کې ورو.
په شمالي وزیرستان کې د جون په لومړۍ نیټه د ناڅرګند بسلوالو په هدف بریده کې یو پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او درې پولیسان ژوبل شوي. دا سکال په یاد قبایلی ضلع کې څلېشتم هدف بریده دی. له شمالي وزیرستان سره جنگېدلي د بنو په جانیخیلو سیمه کې هم د مئی پر یو دیرشمه نیټه ناڅرګند کسانو د جانیخیلو یو مشر ملک نصیب خان وواژه. دا په روان کال کې په دې سیمه کې شاوخوا لسمه هدفي حمله ده. د شمالي وزیرستان او بنو اوسیدونکو وایي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي او له وسلوالو د سیمو پاکولو لپاره یې څو وارې مظاهرې او درنې وکړي، خو حکومت ورسره په دې لړ کې کړي ژمنې تر دې دمنه دي پوره کړي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو قبایلي مشر ملک حبیب په دویم جون مشالې ډوته وویل چې په 2014 کال کې د وسلوالو ضد تر پوځي عملیاتو وروسته په دغه سیمه کې امن راغلی و، خو له تیرو دریو کالو راهیسې را روانو هدفي بریدونو خلک اندېښمن کړي چې هسې نه بیا وسلوال دغه سیمه په خپل کنټرول کې واخلي.
خلک دا غواړي چې یاره چې امن را شي، چې هغه وخت بیا دغه حالات چې کوم مخکې وو چې هغې طرف ته لاړ نه شي، ځکه چې مونږ کوم نقصان په آپریشن کې شوی دی، د خلکو د مالی چې کوم نقصانونه شوي دي هغه یو تاریخي نقصانات دي.
د بنو پوهنتون د 14 جماعت زده کوونکي عدل دوړ بیا وایي تر هر هدفي برید وروسته له ځوانانو سره دا ویره وي چې پولیس به یې گرفتاروي. عدل په دویم جون له مشالو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سکولونو د زده کوونکو او نورو بې ګنا ځوانانو گرفتارولو پر ځای دې وسلوال ونیسي. له شمالی وزیرستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر وای حکومت واک او اختیار نه لري چې په وزیرستان او جانیخیلو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. البته نوموړي په دویم جون مشال ډوته وویل که د پاکستان په وضو غواړي نو بیا دغه بریدونو مخنیوی کېدای شي.
او هغه به فیصله هم کوي په دې حواله سره که هغه کومه کاروایی کوي نه صوبایي یا مرکزي حکومت هغې نه دوی ودرولی شي. خو زما خیال دا دی چې دا د بنیادي طور باندې د په دې خطه کې چې دا کومه نیشنل او انټرنیشنل مطلب دلته یو انټرست روان دی د افغانستان په حواله سره د پاکستان په والا سره نو په دمانس خو وطن کې یو داسې سیف هیونز په ځای استعمالي کې.
بلخوا له بنو ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تر انصاف منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی پختونیار خان وایي په ټوله صوبه کې یې حکومتي عملداري قائمه ده. د په دویم جون مشالې ډوته وویل چې حکومت او پوځ دواړه د وسلوالو په ختمولو کې جدي دي او تر ډېره حده یې امن پر ځای کړی، او بعضې وخت چې کوم هدفي بریدونه کیږي نو د هغو مخه به هم ډېره زر ونیول شي.
نو
باندې چې په هر قیمت باندې په علاقه کې امن آواز جوړ شي.
پښتون یار خان زیاته کړه چې له هدفي بریدونو وروسته کوم مشکوک کسان نیول شوي نو په هغو کې بې ګناه کسان خوشي کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ډیو خبریال د حکومتي شمیرو پر اساس وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي بریدونه شوي چې پکې نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي. دا وایي د بنو بجانی خیلو کې یوازې سږ کال نږدې 10 هدفي بریدونه شوي. خو نوموړی وایي معلومه ورته نه ده چې په بنو کې تر اوسه ټول څومره هدفي بریدونه او پکې څومره کسان وژل شوي دي. البته دا وایي په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې هدفي بریدونه شروع شوي وو چې په همدغه کال کې شاوخوا شل، 2019 کې 150 او 2020 کې 46 هدفي بریدونه شوي وو. د حکومتي ګوند غړي پښتون یار خان د شمالي وزیرستان او بنو انتظامي چارواکو او نورو اړوند افسرانو مشالې ډوتول چې دوی سره داسې معلومات نشته چې په یادو سیمو کې ټول څومره هدفي بریدونه شوي او په دې کې بیا څومره کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریټا تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا شانګلې د هغو شپاړسو کان کیندونکو مړي چې د روان کال د اپریل پر 9 په کوهاټ کې په یو ډلیز قبر کې موندل شوی ول کورنۍ وای چې د حکومت پر سره د شهدا پیکیج لمخي د 26 لک روپو او د کور د یو کس ته د سرکاري نوکری ورکول وادي تر وسه ندی پوره کړی. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خواریکو لپاره د قائمه کمیټې غړي او واکمن ګوند صوبایي اسمبلی استازي پښتون یار خان وای دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د اغیزمن شرو سره کمی ژمنې کړې دي هغه به پوره کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې وو.
د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع د هغه 14 کان کیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې مړی په کوهاټ کې موندل شوی وو وایي د ژمنو باوجود صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغه کان کیندونکو مړی په یو ډلایز قبر کې وموندل شول نو کورنۍ د احتجاج په توګه د پیښور او کوهاټ ترمن سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پیښې د پلټنې او د مړو د کورنۍ لپاره شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت کورنۍ ته د 25 تر 70 لک پورې روپۍ ورکوي. د احتجاج پر وخت صوبایي حکومت د هر وجل شوی مزدور کورنۍ ته د 26 لک روپو او کور یو کستا د سرکاري نوکری ورکولو وعده وکړه. خو د شانګلي عبدالرحمن چې په یادو مړو کې مشر زوی وراره او درې د وراره زامن شامل ول د جون په 2 مشال ویډیو ته وویل د کم پیکیج چې ورسره وعده شوی وه تر دا د مورته نه دی ورکړل شوی. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغه کان کیندونکو مړی موندنی وروسته مشال ویډیو ته ویلی ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2.5 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 اورکول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې خو د کان کیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلی وو د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ورنکړل شو خو حکومت لا هم د دې پخلی نه دی کړی. د کان کیندونکو د یوې اتحادیې کول ماین ورکرز ویلفیئر اسوسییشن یا سم واویان فراز خان د جون په 2 مشال ویډیو ته وویل د وژل شوو کسانو د کورنیو لخوا د دوی اتحادیې د حکومت سره مذاکرات وکړل خو چې کله هم حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي نو نن او سبا ورته کوي.
خیبر پختونخوا د محنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزئی سره چې مشال ویډیو د متاثرینو د غوښتنو په اړه رابطه وکړه، نو نوموړي فقط دومره وویل چې پر دې موضوع وس خبرې نشي کولی. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکښو قائمه کمیټې غړي او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پختونیار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
کوم چې ګورنمنت سره اناؤنسمنت کړی دی، کوم ډیسیژن حکومت سره اخیستی دی، ان شاء الله به سرته سره شي. او په کې ظاهره خبره ده لږ زیات ټایم کم وخت لګي، ځکه چې پروسس دی یو روټین دی، طریقه کار دی، هغه مطابق خپل ځي او هغه مطابق یو خبره اپروټ شي، نو هغه نه پاس د هر څه کې دی. چوکاتي سبزی پلا پدې کې ډېر زیات انټرسټ اخلي پیسنټ په فلورم بار بار خبره کړې ده، ریسپونډم دا چې او هم چیف منیسټر ته سره خپل ذاتی لیول باندې پدې باندې خبرې شوې دي او خپل کوشش هم پدې کې کوي.
شانګله د خیبر پختونخوا یو له قدرتي خایس لرونکو خو وروسته پاتې سیمو څخه ده. دا ضلع چې د بونیر او سوات سره پوله لري، یو شمیر خلک یې په درایا دمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په کانونو کې کار کوي او اکثره د کانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي. د شانګلی د عبدالرحمن په وینا چې د کورنۍ غړي خو یې بیرته نشي راتللی، خو که حکومت ورسره مرستې وکړي نو په دغه پیسو به د وژل شوو کسانو بچي او کونډې خپل راتلونکي په غیر د څه محتاجۍ نه تیر کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال اړیکه تاسو کې وګیدا، پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نهم، لسم، یولسم او دولسم امتحانونه به داسې کال جولای تر لسمې نیټې وروسته کیږي. دا اعلان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال کړی. حکومت په هیواد کې د کورونا وبا د دریمې څپې وروسته تعلیمي ادارې تړلې او امتحانونه ځنډولي ول. خو شفقت محمود ویل چې د وبا شدت کې کمی راغلی، نو ځکه یې د امتحانونو اخیستو پریکړه کړې ده. د شخصي سکولونو اتحادیې او ځینو میندو پلرونو د تعلیمي ادارې د تړلو په اړه په حکومتي ګام نیوکې هم کړې وي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د جون په دویمه نیټه د تعلیم د صوبایي وزیرانو له غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په خبري کانفرنس کې اووی دوی ټولو د تعلیم وزیرانو په ګډه سره فیصله وکړه چې په دې هیواد کې به د بورډ یعنی د نهم، لسم، یولسم او دولسم امتحانونه د لسمی جولای نه شروع کیږي. د نوموړي په خبر چې د کرونا وبا له وجې وخت په وخت اسکولونه بند پاتې شوي او کورس پوره نه دی خودل شوی، نو په دې خاطر دوی فیصله کړي چې په 50% کورس کې به امتحانونه اخلي چې دارنګ زده کوونکو ته اسانه ترلاسه شي.
نوویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا.
دوی د نهم او لسم امتحان به په اختیاری مضمونونو کې اخیستل کیږي، یعنی هغه مضمونونو کې چې زده کوونکو په خپله منتخب کړي، او د دې سره به د ریاضي یعنی حساب چې د ټولو لپاره یو شان دی په هغه کې به هم امتحان اخیستل کیږي. نو دا رنګ به د نهم او لسم امتحان یوازې په څلورو مضمونونو کې وي، او د یولسم او دولسم امتحان به یوازې په اختیاري مضمونونو کې اخیستل کیږي. نو د دې نه به زده کوونکو ته اسانه ترلاسه شي. بلپلو د شخصي سکولونو د مالکانو وینا ده چې حکومت وخت په وخت امتحانونه ځنډولي چې ورسره د ماشومانو تعلیمونه خراب شول. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پختونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی حکومت دوی په خپلو فیصلو کې په اعتماد کې ناخلي، نو ځکه داسې ناسمې فیصلې کوي او دوی اوس هم باور نه کوي چې د لسمې جولای نه به امتحانونه شروع شي.
بدتقسمتی بدتقسمتی شو دا یو ایگزام کو پوسپون کو دا چکم دی دو کال دی متواتر پری ماشوان تعلیم سره لو ټوکړي ټوکړي کړی
لدی وړاندې د دمی پوش پګم نیټه د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو چې د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونه به د جون د 15 نه شروع کیږي لدی رستو بیا نو موړی د مئی په سلی رښتمه په یو بیان کې وویل چې په ټول ملک کې به د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونه د شلم جون نه رستو شروع کیږي
مشال اړیدا تاسو غوږی قدرمن ودونکو په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې دی عبدالحی کاکړ هم سټوډیو کې را سره ناشته پسند کی نو مای کو د سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
جنوبی وزیرستان په مکین کې ځای خلکو د ماین په چاودنه کې د درې ماشومانو د وژنې د پیښو پر ضد پرلک وهلې دی د جون په لومړۍ نیټه د تحصیل لدا تنګې بادینځۍ کې سوې چاودنې کې درې ماشومان وژل شوي او دوه زخمیان ول د پرلک ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد دغه مشالی ډوټ په پرلک کې د ماشومانو مړې هم پیښې دي د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې شخصي بم په چاودنه کې یو عسكر وژل شوی د فوج عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چاودنه د کانیګورم په سیمه کې لامنیتي پروسې سره نږدې شوی په بیان کې د وژل شوي عسكر نوم وقاص احمد یاد شوی چې عمر یې 26 کاله دی د پاکستان حکومت د جولای 13 نیټې وروسته د نهم لسم یو لسم او دولسم امتحانونو کولو فیصله کړې ده فیصله پرون په اسلام آباد کې د تعلیم وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د ټولو صوبو د تعلیم وزیرانو په غونډه کې وشوه د دې وروسته خبري غونډې ته شفقت محمود وویل چې له زده کوونکو به امتحانونه د ریاضي ترڅنګ یوازې په اختیاري مضمونونو کې اخیستل کېږي د پاکستان او تاجکستان په بیلابیلو برخو کې دولس هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي د تفاهم د یادښتونه د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او د پاکستان د سفر په مهال پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شول د دواړو هیوادونو چارواکو د وزیر اعظم عمران خان او امام علي رحمان په موجودګۍ کې د دفاع تعلیم فرهنګ مواصلات او تجارت ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل تاکه سبا نن د افغانستان چین پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن پرون په بیجینګ کې د خبرې غونډې په مهال وویل چې د غونډې کوربته به چین کوي چې د پوینا د باور پیاوړي کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو لپاره مهمه ده
خبرونه مو د مشال رډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړل خبرونه کوم څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل تمه ده چې نن د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دی په چین کې غونډه وکړي همدارنګ پیکینګ د شنګای له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي نور تفصیل په دې رپورت کې وو
تاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم لمخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده د شاغلی وین بن په وینا له افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونه په داسې وخت کې وځي چې د سولې او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیت اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال لري تاسو غواګي د لنګهار په سپین غر او اچین ولسوالیو کې د جګړو لکبل په سلګونو کورنۍ بے ځای شوی او د ولایت په پور امن سیمو کې میشته شوی دي. بے ځای شوی کورنۍ وای ک مرستې ورونه رسیږي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. چارواکي وای وس مهال یې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات دوام لري او داوا کوي چې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوبله اړولې ده. نور تفصیل دا باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
بي زيشوي کورنۍ اوس مهال د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو کې اوسېږي او ناچار کورنۍ خو لا د سرپناه لپاره هیڅ هم نه لري. دوی له حکومت نه د اړینو خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د سرپناه غوښتنه کوي. دا چین ولسوالۍ دوه تنه خیر الله او سلمان چی اوس په سمرخیلو کې ډیر دي وایي
نورې حکم نه دی پاتې بس طالبان دی غساه دغه په ولکه کې ده. مړي تازه تلی او مامن ته درې مبادې کړې وي تنګ سي خوارین تیرې کړې بس دولت توجه نه او تین بیا راکټول کړ بیا راووت دغه ساحه
په مونږ کالی راوړل دغه بچیان بس هغه کې بډاک پراته وي وایي وداري واغ ځایمانیم بس دیګاش پکړې اوس
دغه بي ځای شوی کډوال په سپینغر او چین ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له حکومت د چانیزو عملیاتو د غوښتنې ترڅنګ په خپل سیمو کې د امنیتی پوسټو د جوړیدو او د ځای پسونکوونکو پر تجهیز او اکمال کولو ټینګار کوي. دوتنه شیرولی شینواره او رحمت نبی وایي
عملیات غوښتنه کړو چې بس د ازمنګ وطن پاکان یو بس نور بیر تخپل زمکو له لا شو پټیم کړی دی او بس حساب کتاب ډیر تاوان پټو باندې شي
لکه لوی کالم خواري کړی او هم دغه تم سترګې نیولې وي غریبۍ لاس نه بل دی اړیش تا دغه فصل مینه خراب حکومت نم د غوښتنه لرو چې منګه غم وخري او طالب تم داس یو چې تم لګا وو گزاره منګه سره وکړه.
د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانه وایي د جګړو له امله د سپینغر او چین ولسوالیو څخه په سلګونو بې ځای شوو کورنیو سروې روانه ده چې تر بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي.
د چین او سپینغر ولسوالیو څخه شاوخوا 300 کورنۍ بې ځای شوې دي خو لا د دقیق سروې نه ده. موږ همکارانو کار کوي په دې باندې چې بې ځای شوې کورنۍ په نخ او له دوی سره بیړنې مرستې پیل شي.
بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مرستیال ویاند سید مقصود صاحبزاده وایي د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي او داوه کوي چې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ترهار ولایت اچین او سپینغر ولسوالیو اړوند سیمو کې د شپږ ورځو راهیسې د 201 سیلاب قل اردو درې میپل لیوا قومندان د وسلوالو ترورستانو د ځپلو او د اړمن امنیت رامنځته کولو په موخه ګډ چانیز عملیات پیل شوي چې تر یادې ولسوالۍ پیښې سیمه چې د وسلوالو طالبانو لور پر بریدونه شو او لاس ته ورغلی وه. د دفاعي امنیتي ځواکونو د چانیزو عملیاتو د دوام په ترڅ کې دا سیمه د وسلوالو ترورستانو له شتون څخه په بشپړ توګه تصفیه او پاکه شوې ده.
له اچین او سپینغر نه علاوه په خوږیانو په چیراګام او اسکی مینې ولسوالیو په هغو سیمو کې چې تیر کال د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې وي او د ولسی پاسونوالو او محلي اردو له لورې پکې امنیتي پوستې جوړې شوې وي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې پکې جنګونه روان دي چې حکومت وسلوالو طالبانو ته او وسلوال طالبان حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ورته تاسو غوږی ده. خیبر ضلع وګړي او فعالان شکایت کوي چې هلته په جنگ ازپلو سیمو کې په سلګونه زده کوونکي د خیبر تعلیم محکمه او خوراک نړیوال ادارې د سکالرشپ یا مالی مرستو له پروژو محروم شوې دي. دوی وایي چې پروژه له څه موده راهیسې ځنډول شوې ده، خو د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي په دې ضلع کې یې 80% جنکو ته دغه معاوضه ورسولې او هغو ته به یې زر هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر زلی وګړي او فعالان وایي تیر کال یعنی 2000 کې تعلیم محکمې په باډا او خو شا زپل شو سیمو کې د جنکو زده کوونکو د حوصله افزایی لپاره د میاشتنی سکالرشپ یا معاوضو ورکولو لړۍ پیل کړې وه، خو اوس په ځینې ځایونو کې ځنډول شوې او ګڼ شمېر جنکۍ دغې معاوضو ترلاسه کولو نه محرومه شوې. تعلیم محکمې به د خوراک نړیوالې ادارې د نغدې مالی مرستې پروګرام لاندې شپږم نه تر لسم جمعات پورې جنکو زده کوونکو ته د میاشتې 2000 روپۍ ورکولې. فعال زاهد پردی په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وایي د معاوضې سره د جنکو په سرکاري سکولونو کې د داخلو شمېره زیاته شوې وه.
لوی دا سره مونږ د سکولونو چې هغه لاس کورا باندې و په دهشتګردۍ کې ډېر ویرون و، بیا په خیمو کې کلو شول. لوی انرولمنټ اول نه و، خو چې کله دا پروګرام شروع شو نو هغه انرولمنټ ډېر سوا شو. نو مونږ دا ویو چې دغه اسیسمنټ هم صحیح وشوي، دا پروګرام جاری وسوتل شي. بل دا پیسې په ایزی پیسا ډېر مشکلات دي چې دا په ایزی پیسا نه وي، دا چې ایجوکیشن لامل ویږي کوم متعلقه پرنسپل وي چې هغه بای هینډ تقسیموي او دا چیک اینډ بیلنس وي. نو امید ده چې دا انرولمنټ فیم خوشی چې یو مشمل به خاروکم ملو دو یا به روپې ملو دا هغه به لگا بولډم و هغه به په کلی کې یا په کور کې ذاتم و لگا توجه به مر کاوله.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر نثار محمد خان وایي چې په خیبر کې په سرکاري سکولونو کې څه باندې 80% جنکو زده کوونکو ته دا معاوضه ورکړې، خو ځینې ترې د تکنیکي ستونزو له کبله پاتې شوي او دوی ته به هم دا معاوضه زر ورکړل شي.
تقریبا 70% جنکو ته دا پیسې ملو دي، دا 2000 پر منت دي، خو دا 30% که نه دي ملو نو هغه داسې ده چې چاته د پلار شناختی کارت کې فرق دی یا زموږ ٹیچر نے چت پا شناختی کارڈ کے فرق را کر دے نو آگا مشمان تو پیسے پاتی تھی چاہیے نہ دیا گشتے اور نور اور ٹول تو تقریباً 67-75% پورے پیسے مشمان تو ملے ہوئے جنا کو تھا. نو زم گا دسی میں جنا کے ماشاء اللہ ڈیر تک لی اور تب سے پتہ چہرا دا کرونا دا وجہ نہ چکم دی اسکولوں بند ہو زیادہ تر تاکہ دا وجہ نہ اثر پوتے تھے او ان شاء الله اوس چې د سکولونو کولو شو او اوس امتحان خودو چې دي شوز به د ګرمه چټیا نشي نو دغه مسلې پکې دي چې ادروایز زمونږه ګورنمنت سکولونو ته ډېر ماشومان الکانو جنکې ډول راغلي.
د خیبر زلي د تعلیم محکمې د وینا تر مخه په خیبر کې دا محل شپږ سو یو شپې ته تعلیمي ادارې فعال دي او تیر کال یعنی 2000 کې د کورونا وبا له وجې د سکولونو بندېدو نه وړاندې هلته په دې سکولونو کې څه باندې 100,000 پورې ماشومان داخل وو. ښایي اوس یې شمېرا نوره هم زیاته شوې وي. د خیبر پختونخوا الیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې ویلي چې د خوراک نړیوالې ادارې په ټولو قبایلي ضلعو کې د جنکو په 200 سرکاري سکولونو کې لږ تر لږه 20,000 جنکو ته دغه معاوضه ورکولو هدف ټاکلی و چې د چا کوایف پوره و هغوی ته یې معاوضې رسولې. دا یوه ازمایښتي پروژه وه، دې لاندې جنکو ته 1 پورې معاوضې ورکړي او هیله ده بیا شروع کړل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په دې ورستو کې ویلي چې دا محل په 2 قبایلي ضلعو کې د 4 نه تر 14 پورې خواوشا 1,000,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د سوات او د دیر ضلع ته نږدې قلاګۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د خلکو تګ راتګ لپاره یوازنی سړک کندې کفر دی. او لتیرو دشتو کالو رئیس یې مرمت نه شوی. د سیمې ځین اوسیدونکو مشال لري ته ویل چې حکومت دې دغه روټ زر تر زر جوړ کړي. خو وفاقي وزیر مراد سعید وای چې د روټ جوړولو لپاره 19 کروڑ روپو منځوري ورکړل شوی دا او ډیر زر به پرې کار شروع شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وو.
د سوات تحصیل کابل قلاګای یونین کونسل چې د کابل بازار نه 25 کیلومتر لري د دیر په پوله پرته سیمه ده، ځای خلقي وایي چې د خواوشه په لسګونو کلو تر شپږش زر نه زیات عبادې لپاره رابطه سړک د 1300 راسو کنډي کپرې ده. د کلی یو مشر ولی خان وایي چې ډیره خیسته سیمه ده، ګڼ ځنګلونه او چینې پکشته، خو د سړک خرابتیا له وجې وروسته پاتې ده.
زموږ بدله کې هسپتال له باغې کې مطلب ډاکټر نشته، ډاکټر بګ نشته، د 12 بجو پورې د 11 بجو پورې ډیپټی کوي، د سپوږی څوک نشته. نو کدا روړ برابر شي او مو ته سہولت میلاو شي، نو موږ مریضان زموږ عوام دا ډېر خوشاله شي. ډاکټران به پاتې کیږي، ډاکټر به پاتې کیږي.
د کلی یو کروندګر علي رحمان وای چې په خوښه کلو کې خوږی میوې او سبزیانې کیږي، خو د سړک خرابتیا له وجې دوی خپل سبزی منډهو ته نشي وړي.
نو موږ ته زیات مشکلات د دې روړ دی چې موږ ته دا روړ شي، ځکه چې دا د بارډر سره کېدلی دی. نو چې موږ ته وشه غوته هم اسانی جوړه شي، دا غوړ غړې به راشي، هم په دې غړې راشي، او مطلب دا موږ ته په سہولت راشي.
د نهم جمعات زده کوونکی متی الله وای چې قلاګي یونین کونسل کې اسپیټال او لوی سکول نشته. د روړ خرابتیا له وجې زلمی د لسم نه اخوا زده کړې پرې دي، مریضان اسپیټال ته رسول ډېر ګران دي.
دا روډ تقریبا 1994 نه پرېس بیا نه لشي، 1994 زمانه شي د پیدائش نمخ خبره ده چې دا بیا نه لشي. ها کروڑ دی او دی او دی او دی اصل لګ دغه پکې شو، پس وخت کې خو بیا نه لګنه دي شي. اصل لګ کړي مړي پکې شو، ټانکې منګه پکې شو. تکلیف خو درته ډیر زیات دی چې مریض د دې ځنه واخلو او سیدو دې رسونو هغه ساور کړي، فلاره لاره ساور کړي، ځکه چې دې ځنه کوزو مونږه د تن باندې ترسونو هغه ساور کړي. دا روډ چې دی تاسو په خپل نیول چې بالکل دې سیده چې ختم نه لکه د سره پکې د سره غشتې نه
خلاګي سیمه د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید حلقدا پداړه مو د مراد سعید سره رابطه اون شو. خو د هغه د پارټي ځای مشر او پخوانی ناظم حیات خان وای چې حکومت د غروډ جوړول لپاره 19 کروڑ روپۍ منځوري کړی دي.
پدې باندې خلک سکولونو ته کابل تو تانو باندې منګوري تزي هسپتالونو تزي دا ډېر غټه مسله وا، او سړک خراب او مریض بل دې جنواغ استاغه په لارې باندې وپات شو، او دسي کسانو بګه چې پدې روډونو کې به اکثر کډو مړو کې میان پر خاورې یره دا روډ ونه شو، دا داس چل دی، دا هغه چل دی. پاګې باندې مراد سعید ته وینا شو، الحمدلله اټاره کې اگر اغله مو ته وینا کړي او پای دی په 2021 پاګې باندې کار شروع شو، ډیر ضرب کمپلیټ شو، ډیر ضرب دا کار سره تورس.
د قلاګي اوسیدونکو وای چې پسیمه کې وړاندې هم حکومتي واکدارانو د روډ جوړولو اعلانونه کړي. باید موجوده حکومت دا زر د قلاګي 10 کیلومتره روډ پوخ کړي چې تر با په زرګون خلکو ته پته راتک کې اسانتیاګانی راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نن د 2021 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 209 سلويختم تلین دی. هغه په 1918 کال کې په قندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په بادشاه کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېری چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځه نیولې، بیا د هندوستان تر هند او له امو سینده نیولې، بیا بیر هند غزیدلې وه. د احمدشاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. نور تفصیل د احمدشاه اعظمي په دې رپورت کې ورو.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1928 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی وو. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید، د هغه وړتیا او پوهی، او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغته کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅو په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلنده واک غځولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پرمخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرحټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکو راپورته کړي وې د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینې یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې له مشهده 100 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سموندلی.
احمد شاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. مور د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی زیاتوي چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملي ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیرشاه سوري، اسلام شاه سوري او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمد شاه بابا هم د توري سړی وو او هم د قلم. نوموړي زیاتوي هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنی ول ورسته حل ته پاته نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غشتل چې د پښتنو د نور پاچهانو کورنیو لکه غلجی، لودی، سوری او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له مانوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاورته وسپارل سوچ پر مزار یې ولوې ګمبد جوړ سوی دی.